سلامونه او ستړي مشي اجمل اند مو د ازادي رادیو دی سهارنی خبرونه ته هرکلی کوم. پیل هم له خبرو کوم. د طالبانو حکومت له ایران غوښتي چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دې له تدریج او زغم کار واخلي. دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له قوله په خپره شوي یو بیان کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د ویندویانو لخوا په خپرې شوي دې اعلامیې کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ایران څخه د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د ایراني مسؤلینو خپله پریکړه ګڼلې او زیاته کړې ده چې له ایراني لوري یې تل غوښتي چې د افغان مهاجرینو د ایستلو په بهیر کې د تدریج ابرومندۍ او د ښه ګاونډیتوب اصل ته پام وکړي، څو یې په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي شي او هم د دوی حکومت ادارې ورستنیدونکي کډوال په خط کې مدیریت کړی شي. ملا حسن پر ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دي د هغوی د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي، او همدارنګه ټینګار یې کړی چې کډوالو ته اجازه ورکړل شي چې په ایران کې د خپلو شتمنیو او کاروبارونو د تصفیې شرایط ولري. د هغې را وروسته چې د ایران څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ زور اخیستې او په دې هېواد کې د افغانانو د ځورونې او سپکاوي د ځینو پیښو رپوټونه ورکړل شوي، دا د طالبانو د حکومت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په دې اړه پرګوښي. د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخوانی رئیس اوګست هانینګ پرون په برلین کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی او افغانستان ته د افغانانو د بیرته ستنولو په موضوع یې خبرې ورسره کړي. د جرمني یوې ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې هانینګ چې د 2000 لسیزې په لومړیو کې د جرمني د بهرنیو استخباراتو مشر و د برلین په یو هوټل کې له حامد کرزي سره لیدلی. نوموړي وړاندیز کړی چې دغه افغانان دې په افغانستان کې د جرمني تر څارنې لاندې او خوندي ځای ته واستول شي. د پاکستان د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند د یو مخکښ سیاستوال او ولسي مشر مولانا خانزي وژل کېدو دغلته د ګڼو هغو سیاستوالو او فعالانو غبرګونونه راپارولي چې په سیمه کې د سولې او د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. عوامي نېشنل ګوند د خپل دې مخکښ غړي په مړینه درې ورځنی ماتم اعلان کړی او په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو د نوموړي مړینې د هغو وژنو تسلسل بللی چې پکې په کوزه پختونخوا کې د پښتنو د حقونو غوښتونکي په پرله پسې توګه په نښه کېږي. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي مولانا خانزیب د باجوړ په مرکز ښار کې په موټر کې روان و چې په شنډي موټرو سوال ورباندې ډچې وکړي. د نوموړي د وژنې مسؤلیت ته چا نه دی منلی. د عوامي نېشنل ګوند پر غړو مخکې هم دا ډول بریدونه شوي چې پکې یو شمېر وژل شوي هم دي. مولانا خانزیب په باجوړ کې یو مخکښ سیاستوال او فعال و چې په سیمه کې د امن او سولې لپاره کمپاین کوه او وخت نا وخت یې د پاکستان تر پوځ تور پورې کوه چې په سیمه کې د ناامنۍ د خپرېدو هڅه کوي. جاپان د خپل نړیوال همکاري ادارې جایکا له لارې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ته 15 میلیونه ډالر یا نوې مرسته ورکړه چې په افغانستان کې به د پولیو یا ګزن ناروغۍ پر ضد په مبارزه کې ولګول شي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دا پروژه چې د 2018 لپاره پلان شوې او موخه یې ټولو 14 ولایتونو کې سپان د 13 میلیونو ماشومانو ته د ګزن واکسین رسول او د واکسینېشن د بهیر پیاوړی کول دي. یونیسف وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماشومانو د روغتیا له اړخه په تر ټولو ناوړه وضعیت کې دی او ګزان یوه له جدي روغتیایي ستونزو څخه ده. افغانستان د نړۍ په هغه دوو وروستیو هېوادونو کې دی چې د ګزان یا د پولیو ناروغۍ پېښې لا هم پکې شته او په وروستیو کې دا ډول پېښې زیاتې شوې دي. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات پوریچې د ناروی د کډوالو شورا خبرداري ورکړې چې افغانستان ته د کډوالو د ساري او چټکې بیرته ستنېدنې له امله د مرستې رسولو سیستم له سخت فشار سره مخ شوی دی. د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخواني رئیس په برلین کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي او د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په موضوع یې سره خبرې وکړې. په دې اړه هم درسره جزئیات شریک کړو. په پاکستان کې د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د عوامي نیشنل ګوند او مخکخ ولسی سیاستوال مولانا خانزیب د وژل کېدو د پیښې په اړه عکس العملونه هم لري. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک له اعلان سره هممهاله چې له افغانۍ انفرادي چې د افغانۍ له انفرادي حسابونو څخه یې د میاشتني برداشت کچه لوړه کړې. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان پر بنسټ عمل نه کوي او د اړتیا وړ پیسې نه ورکوي. وخت نور حقوقونه هم لرو له موږ سره اوسي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه لومړی ريپورت راخلو. د نړۍ د کډوالو شورا خبرداري ورکړه چې افغانستان ته د کډوالو د بیساري او چټک استنیدنې لامل د مرستې رسولو سیستم سخت فشار سره مخ شوی. د شورا د یو راپورټ په خبرولو سره ویلي داسې مهال چې د افغانستان 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، دا هیواد د راستنو شوو منلو په ټولنه کې د ادعام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. نور جزئیات په دې ریپورټ کې اورو.
د ناروی د کډوالو شورا وای یوازې پروان 31 کال کې تروسه له ایران څخه 1,000,000 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوې دي. دغه شورا پنځمبه په اوراپور کې ویلي لسیسو جګړو وروسته او داسې مهال چې لا د مخه د دې هیواد دوه پر درېیمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، افغانستان د راستنو شویو منلو او په ټولنه کې د ادغام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. دغه شورا خبرداری ورکړی که دا لړۍ دوام وکړي د 2015 کال تر پایه به افغانستان ته د ستنو شویو افغانانو شمېر شاوخوا 3,000,000 ته ورسیږي. د راپور په دوام کې راغلی چې افغانستان ته د کډوالو د بیساري او چټکې بیرته ستنیدنې له امله د مرستې رسولو سیستم سخت فشار سره مخ شوی دی او مرسته کوونکي بنسټونه ستنو شویو ته د بیړنیو مرستو رسولو توان نه لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په همدې ورځ او نیټه په خپله اکس پاڼه نه لیکلي، هره ورځ زرګونه افغاني کورنۍ داسې مهال ایران افغانستان ته ستنېږي چې لا له وړاندې 3,50,000,000 افغانان له سختې لوږې سره مخ دي. لیران یو شمېر تازه راستانه شوي هم له ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت شکایت کوي. د دوی له ډلې یو تن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
مخمل عملیات کړو په دلاره دومره ایران دی پولیسو دومره وزورو چې حتی زما دی عملیات ته دغه زخمونو ته څه ضربه ورسېدله. نړۍ باوجود هم چې فار تکلیف په هر درد ځان مور ورسول خو دلته په هغه بد وضعیت چې نه کاروبار شته دی نه داسې درآمد موږ لرو نه نواله کې د درمل مې او وس هم لرو چې درمل نه وکړو یا لږ شو معاینات وکړو یا یو حال درد یا د زخم لپاره یو څه دوا واخلو.
د کډوالو د حقونو ځینې افغان فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چټک او بیړني اقداماتونه شي د حالت په ناوړه پایلې ولري. له دې ډلې احمد زکی خلیلی ازادي راډیو ته وویل
اگر اقدام بسیار سریع و
که چټک اقدام ونشي دا به خورا ناوړه پایلې ولري، لکه پراخه بېوزلي، بیکوري، رواني زیانونه، ټولنیزې نارضایتۍ او اند امنیتي بېثباتۍ رامنځته کېدل. دا یوازې یو بشري ناورین نه دی، بلکې یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ هم دی چې بیړنۍ همغږۍ ته اړتیا لري.
نوموړی ټینګار کوي چې باید راستنو شویو کډوالو ته د کارموندنې په برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ریاست الوزرای درې مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې په تیرو 13 ورځو کې له ایران څخه تر 5,00,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس څخه بل له مخې نوموړي په ایران په پراخ ډول د افغان کډوالو د ایستلو، ورسره د بد چلند او د هغوی د حقونو د نقص له امله انتقاد کړی. ویلي که څه هم د طالبانو حکومت راستنو شویو ته شپه او ورځ خدمتونه رسوي، خو په خبره یې د لوی شمېر ته رسېدل ډېر ستونزمن دي. هاخوا افغان سوداګر میرویس عزیزي له ایران راستنو شویو سره د 1,000,000,000 افغانیو په ارزښت د بیړنۍ مرستو اعلان کړی دی. هغه په خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې د عزیزي بنسټ همکاران به ژر هرات ته ولاړ شي او مرسته رسونه به پیل کړي. د یادونه ده چې ایران کې د افغان کډوالو د سرشمېرنې کارتونو وروستۍ نیټه د سرطان په 15مه پای ته ورسېده، خو د کډوالو ایستلو بهیر له دغه هېواده اسرائیلو سره تر شخړې وروسته چټک شو. نړیوالو ادارو مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل به افغانان د بېوزلۍ، د بنسټیزو خدمتونو لکه مخت او سیاسي تعقیب سره مخ کړي.
د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخواني رئیس اوګست هانینګ پرون په برلین کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی او افغانستان ته د افغانانو د بیرته ستنولو پر موضوع سره خبرې کړي. د جرمني بیلډ ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې هانینګ چې د 2000 لسیزې په لومړیو کې د جرمني د بهرنیو استخباراتو مشر و د برلین په یو هوټل کې له حامد کرزي سره لیدلی. نوموړي وړاندیز کړی چې افغانان دې په افغانستان کې د جرمني تر څارنې لاندې یو خوندي ځای ته واستول شي. له کله چې طالبان په 2020 کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، جرمني په کابل کې خپل سفارت وتړه او د افغانانو د ایستلو لړۍ هم ودروله. د جرمني چارواکي وایي چې دوی یوازې په غیر مستقیم ډول له طالب چارواکو سره اړیکې لري. تېره اونۍ د جرمني د کورنیو چارو وزیر د هغه افغانانو چې په جرمني کې په جرمونو باندې تورن دي د اخراج په اړه د طالبانو له حکومت سره د مستقیمو اړیکو د ټینګولو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو له غبرګون سره مخ شو. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د دغه افغانانو ستنېدل به دوی له جدي ګواښونو سره مخ کړي او کیدای شي د طالبانو د حکومت لخوا تر تعقیب لاندې ونیول شي. په جرمني کې د افغان کډوالو موضوع وروسته له هغې توده شوه چې د جرمني لپاره د بدیل په نوم خیار خیګوند پیاوړی شو. په تېر اګست میاشت کې د جرمني تیر حکومت 30 هغه افغانان بیرته افغانستان ته واستول چې په جرمني کې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي وو. د دغه افغانانو ایستل د جرمني او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ له غیر مستقیمو خبرو وروسته ترسره شول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر یوهان وادی پال پرون په ویانا کې د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
په بچول کې د عوامي نشتلګون یو مخخ سیاستوال او لیسی مشر مولانا خانزي پوشل شوه. د بچول د پولیسو ویان محمد اسرار مشال رادیو ته ویلي نو مولې د بچول په مرکز خار کې په گاډي کې روانو چې په شنډي موړ کې د وسلوال لخوا داسې ور باندې وشوي. د نوموړي د وشنې مسولیت لا چا نه دی منلی. د عوامي نشتلګون په غړو مخکې هم دا ډول بریدونه شوي چې پکې یو شمېر غړي وژل شوي هم دي. په دې کې د مولانا خانزیب تر څنګ هارون بلور هم شامل دی چې پرونی د ووم تلین په مناسبت په پېښور کې غونډه وه. په دې موخه زموږ همکار شبیر احمد خان د عوامي نشتلګون د صوبایي مشر میا افتخار حسین سره مرکه کړي. دا مرکه په مولانا خانزیب تر برید وړاندې شوې ده. میا افتخار حسین څخه د مرکې په پیل کې په خیبر پختونخوا کې د نامنې د پیښو په اړه د ګوند دریس پوښتلې. هغه وایي
د حالات دلته داسې جوړ کړي دي که زه تاسو ته ووایم لکشاټ چې زموږ وزیرستان شمالي او جنوبي دواړه زموږ تیرا زمون چې کوم دی نو باجوړ زمون ممن دوی ته ویلې شوې دي چې تاسو د دیزی نه پاسې او تاسو د دیزی نه چې کوم دی ډی پیس په شکل کې دیزی نه وباسي او د ډی پیس د پاره تنظیمات هم نشته، بار ولا زم نشته، بس تاسو وځئ او وځئ نه مراد دا چې دی دلته د پښتنو نه ځمکه خالی کول غواړي. نو دا پلانټر د شتګردی دا کچرته د مطلب د هندستان او د پاکستان سیس فیر کې دی شي او د اسرائیل او دغه سیس فیر کې دی شي د ایران. نو دا پینتاری سال د پښتنو راجنګوري نشي باندې دي خو دا ذکر نشي باندې دي چې کوم خلک دا کول غواړي نو هغه باندې نه منافق پښ کاروبار دی پکې ګټه کوي او زمګوینه توي نو سم خو بيخي پاسي راغی دا نیت نه دی نو دا خطرناک شکل دی او د پښتنو خلاف ته په نور پاکستان کې گزاره کوي خو په پښتونخوا کې حالات به انتها خراب دي.
جی میاسب تیر وختونو کې ستاسو ګوند आवाज هم پورته کړی، جرګې هم را بلی دي، د ټولو پارلماني او پښتنو چې کوم ملت پاله ګوندونه دي موجوده وخت کې ستاسو په خیال څه کول پکار دي او ماغه شان جرګې را غوښتل پکار دي؟
اوس خدا سره شبیر جان په ټولو کې ګټه خبره ده چې په دې کې قبایل په خپل چې خپل بیدار شو هغه د پارتنه علاوه د پارتو د تمیز نه علاوه ټول پښتانه روچت شوي دي، د وزیرستان ټول راووته، د تیرا خلک ټول راووته، د مومند ټول راووته، د باجوړ ټول راووته، او هغوی وته چې ستا اپریشن نه منو، تا په اپریشن کې مونږ څو سوزل تباه کړو، اوس هم بیا ډی پیس کوئ، بیا رانه ځای خالي کوئ. نو مونږ دا پاسون سپورټ کوو، عوامي نیشنل پارټي مونږ وایو چې بالکل چې پبلک کومه خبر کوي پبلک ته غوږ کېږي، پبلک سره خبر وکړي، او مونږ عوامي نیشنل پارټي وایو چې دا اپریشن او ورسره مذاکرات دا دواړه ناکام شوي دي. دلته به ډراسټک چینجز کې، دلته به مطلب چې فارن پالیسی چینج کې، دلته به اندرونی پالیسی چینج کې، دلته به پروینشل اٹامی ته تحفظ ورکړي، اتلسم ترمیم به نه چیړي. دا مرکزی حکومت، صوبائی حکومت اسٹیبلشمنٹ په شریکه باندې دا مطالبه ځکه نه دي منلې چې دوی خفه شي، دوی ناراض شي، نو بیا به ته زه مطلب کار اخلم. اراده خو چې خرابه وي، نو خو مطلب چې نه امن راتلی شي او نه دا ټیک کېدی شي. اوس هم د شپې خو دوی اعلان کړی دی چې سرکاري خل مروځي، نو د شپې خو د شنګردو اعلان دی منلی دی، او خدای دې خیر کړي که د ورځې ورځې پکې شته دی ځای په ځای باندې، هغوی کولو راوتي دي. لہذا حالات ډېر خراب شوي دي، دوی سنجیده خري نه، په خرابو حالاتو کې د دوی ګټه ده.
ٹھیک تمیا سے بخیر پختون کوم لن جواب ہے کہ گوند خبر بو کو 2009 ہم تم لسم دی لسم پور گوند تا ڈیر جات پ ہدف سگن تا اس آغا شان خطرہ گوند شستے ز کہ اس صورت حال سر خصوصی دے گوند خبر کو
لازمی خبر چ مو خود دی ڈیر خوخ نے جی اخو تا تا پتہ دا او بیا د شتګردې په واره باندې خودم غا ریکارډ دي چې مونږ د کله چې د فوج د دې خلاف جنگ کوو، نو عوامي چې پټه حکومت او د مونږ د شتګردې خلاف مطلب چې نیخ پنی غوالاړو د دې خلاف، نو هغه خو مونږ پریدي نه، او تر اوسه پورې زمونږ دغه قربانو خیال حکومت پاکستان یا استبل دریم نه دی ساتلې، دوی سره احساس هم نشته. د هغې خبرې سزا راکوي چې مونږ د دهشتګردې مخالف یو.
دا مولانا خانزیب د وشل کېدو په موضوع کې پاتې کیو. دا مشال رادیو کې زموږ همکار نجیب عامر د عوامي نیشنل ګوند یو مخکښ مشر د خیبر پختونخوا اسمبلی د پخواني غړي نثار مومن سره خبرې کړې، او په سر کې ترې پوښتلي چې عوامي نیشنل ګوند د مولانا خانزیب د وشل کېدو په اړه څه غبرګون لري.
دا خو ډېره یو لوی سانحه ده، او دومره لوی سانحه ده چې زما یقین دی الله تعالی دې بله داسې سانحه نه راولي. دا یو ډېره لویه خلاف پیدا شوه. مولانا خانزیب زمونږ د فکر، د سوچ او د پښتنو دپاره یو ډېره لویه سرمایه وه. هغه سرمایه نن مونږ د لاسه نن ورکړه د امن په خاطر، او نن چې هغه پخپله په دغه کمپین کې ګرځېده چې د 13 تاریخ لپاره د امن د لارون دپاره خلک راوبلي، نن پخپله هغه د بدم نه دغسې ښکار شو. نو زمونږ خو دا دریض دی په دې حواله باندې چې مونږ به د امن خبره کوو تر د اخره پورې به یې کوو. که د عوامي نیشنل ګوند یو غړی هم ژوندی وي، نو د ده خولې نه به د امن رواز روزي او د امن خبرې دپاره به چې دی خپلې
نثار مومن صاحب، تاسې څه فکر کوئ پر نوموړي برید چا وکړو؟ په قبایلي سیمو کې خو ترفګنۍ هم وي، دښمنۍ هم وي، او د ترهګرۍ پیښې هم کېږي. ستاسو څه ګڼئ چې د باندې به برید چا کړی وي؟
نو زه خو دا خبره کوم چې لکه څنګه چې زمونږ د اوسه پرشمانو ملګري هم تللي، او دغسې پر دوی باندې دغه بریدونه شوي دي، نو هماغه خلک دي چې هغه زمونږ د پښتنو امن ته نقصان رسوي، زمونږ د پښتنو په دغه باندې د دې وطن کې جنگ جدال جوړول غواړي، په دې وطن کې تشکردي خورول غواړي. نو دا هماغه خلک دي کوم چې زمونږ په مخکې ملګري تللي دي، دغه د هغې سلسلې او دغه کړی.
صحیح. ستاسو په خیال د عوامي نیشنل ګوند مشران نور هم شته په دې وخت کې، مولانا خانزیب ولې ټارګټ شو ستاسو په خیال؟
نو خبره دا ده چې د عوامي نیشنل ګوند ټول ملګري خپل ځای باندې خپل ټول اهمیت لري. مولانا خانزیب چې و، نو هغه ډېر یو داسې ویانو، داسې آواز او داسې خبره به یې کوله، او بل هغه سره علمي طاقت هم و، هغه یو عالم هم و، هغه زمونږ د ډېر خوایانو د خپل د ګوند. نو همدغه کېدای شي چې هغه د پښتنو دپاره کومه دغه کوله، قرباني ورکوله، نو مغه چې سزا ورته ملاو شو. د پښتنو دغه تاریخ دی چې دلته د امن دپاره آواز کې، نو هغه آوازونه بندېږي او هغه چپ.
نثار مومن صاحب، د عوامي نیشنل ګوند مشران وخت په وخت په داسې بریدونو کې وژل کیږي، آیا ګوند په خپله یا د دې کور کمیټي مشران کله کینی چې دا مشران څنګه وساتي د داسې بریدونو نه سکړن لاره نه لري تاسو؟
ګوره
خبره ست کې دا چې مونږ د باچا خان پیروکار یو، مونږ د عدم تشدد والی یو، او په دغه عدم تشدد په سلسله کې زمونږ دغه لار ده چې مونږ وخت په قربانۍ ورکړي دي، خاورې په خاطر هم ورکړي، خو هیڅ داسې مونږ نه دي کړي چې ګنې مونږ په تشدد باندې راغلي یو، مونږ به بیا هم قربانۍ ورکوو او د عدم تشدد لار به مونږ خپلو. دغه مونږ د باچا خان نه راپاتې ده، او دغه زمونږ فلسفه ده چې په هغې باندې مونږ روان یو. نو زمونږ د پارټۍ تګلاره معلومه ده، دانه چې دانه نه نه خبره ده، نه وینه ده، دا مطلب وخت په وخت باندې مونږ سره دغه شوی، خو زمونږ خبره دغه ده عدم تشدد. او څنګه چې همدغسې ده چې یاره مطلب دا دوی به څومره اوازونه خاموش کوي او څومره به خاموش کوشش به دوی کوي، خو یو ورځ به انشاءالله په دې خبره باندې امن راځي او د امن اواز به بریالی شي.
نثار مومن صاحب، حکومت چې د امن دپاره سهالې ځلې کوي یا پوځ چې وخت په وخت عملیات کوي، تاسو ګڼئ چې دا کافي دي؟
زه به وایم چې ریاست کدا خبره کوي چې مونږ د امن لپاره دغه کوو، نو دا زه په دې کې پوره نه ګڼم، ځکه چې دا دومره بدامني چې په دې وطن کې ده، نو دا څنګه چې دا باړ هم لګېدلی دی، نور هم داسې ډېر بندیزونه دي، او هغې نه پس هم وخت دغسې خونړۍ واقعګانې کېږي. نو زه په دې کې هغوی په دغې دریس کې زه ډېره نیمګړتیا وینم، او دغې باندې زه دا دغه نه شم کولی یقین چې ګنې هغوی په دې کې پوره پوره کردار ادا کوي.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان سره هممهاله چې له افغاني انفرادي بانکي حسابونو څخه د میاشتې د پیسو اخیستلو کچه لوړه شوې ده. اوس هم یو شمېر حساب لرونکي شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان سربېره هسې عمل نه کوي. ځینو دوی ازادي راډیو ته وویل په زلونو یو وخت چې خپل سپما شوې پیسې بیرته واخلي خو له ستونزو سره مخ شوي. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکی و، د چین غوښتل نومې راپور کې خپور سي شکایت یې وکړ چې بانکونه د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د افغانستان بانک د اعلان پر بنسټ اجرات نه کوي. د پنجشنبه په ورځ د جولای په لسمه د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یو خصوصي بانک کې پیسې درلودې، خو کله چې اړتیا سوه او د پیسو ایستلو لپاره ورغی خپلې پیسې یې ترلاسه نه کړای سوې.
یو ملي خبره ده، هغه پنځه لکه مونږ ته راورکوي. دغه نه چې وایي په بانک کې دومره پیسې نشته او ستونزه دي، سیستم خراب دي، دا خپله بانا کې اوس چې طالبان یو فرمان ورکوي، یو اعلان ورکوي، باید چې یو هم مسؤولانه وي، دا باید چې دای تعقیب وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي مرسل هم ورته شکایت لري او وایي چې نور په افغانستان کې پر بانکونو باور ختم شوی دی.
اعلان کې فیلان کردن کې یک میلیون افغانی برداشت کردم، میتونن ای فکر نکنم کې راست باشه.
دا چې دوی اعلان وکړ چې خلک کولی شي په میاشت کې تر یو میلیون افغانی پورې واپسی، زه فکر نه کوم چې دا به سمه وي. زموږ د کورنۍ غړي چې په بانک کې پیسې ساتي، د اختر په شپه او له هغه وروسته یې څو ځلې مراجعه وکړه، خو دوی یوازې ډېرې لږې پیسې شاوخوا لس زره افغانۍ ورکړې وې او نورې پیسې ورنه کړې. زه اوس اصلا په افغانستان کې پر بانکونو باور نه لرم. په اوسني وضعیت کې ډېرې ستونزې موجودې دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چهارشنبه په ورځ د سرطان په اتلسمه د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د انفرادي حسابونو څخه د میاشتنۍ برداشت کچه له 1500 افغانیو څخه 1 میلیون افغانیو ته لوړه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د هیواد د بانکي سکتور د ښه والي لپاره سوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک سږکال د جوزا په پای کې هم د پیسو ایستلو پر محدودیتونو یو څه نرمښت راوستی و. دغه بانک اعلان وکړ چې حساب لرونکي کولی سي تر 350 زرو افغانیو یا 1500 ډالرو هره اونۍ وباسي. همدارنګه د افغانستان بانک سرپرست نوراحمد آغا هغه مهال په یو ویډیوي پیغام کې چې د دغه بانک پر ایکس پاڼه خپور سوی و ویلي و هغه شرکتونه چې له 300 زرو ډالرو یا 40 میلیونه افغانیو څخه کمې سپماوې ولري کولی سي تر 40% پورې پیسې وباسي. طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د خلکو پر بانکي سپماو پراخ محدودیتونه ولګول. په پیل کې اعلان وکړ چې انفرادي حساب لرونکي یوازې کولی سي په اونۍ کې 200 ډالر یا 10000 افغانۍ وباسي. ځینې افغانان وایي که دا ستونزې همداسې دوام وکړي او ونه سي کړای خپلې پیسې د اړتیا پر وخت له بانکه واخلي، نو له دې وروسته به د خپلو پیسو ساتلو لپاره بانک ته مراجعه ونه کړي او خپلې پیسې به په بل خوندي ځایونو کې وساتي. معاملې به هم د صرافیو له لارې کوي. مخکې تر دې یو شمېر اقتصاد پوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د خلکو د باور خپلولو لپاره باید نور اقدامات هم وسي، تر څو خلک تشویق سي چې خپلې پیسې بیرته بانکونو ته وسپاري، چې دا پانګې بیا دوران کوي او د افغانستان اقتصادي حالت ورسره ښه کیدای سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د طالبانو د حکومت لخوا د مشایرو د تنظیم قانون رامنځته کول د یو شمېر افغان شاعرانو خبرګون نه راپارولې. دوی دا قانون د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت ګڼي او ټینګار کوي چې دا به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
یو شمیر افغان شاعران د طالبانو حکومت د مشر مولا هیبت الله اخونزاده لخوا د مشایرو د تنظیم د نوي قانون توشي د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت کړي ټینګار کوي چې په دې توګه به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن شي. له دې ټلې افغان شاعر او لیکوال فاروق فردا ازادي راډیو ته وویل شاعر تر هر چا د مخ خپل مکلفیتونه پیژني او څه چې وایي پوهیږي چې څه وایي، نو په خبره د چا فرمایش ته اړتیا نه لري.
لهاینه سخرانی ولی تر معاصر شاعری پوری شعر خپل جوهر ساتلی دی. شاعر خپل گنڈی د چا خیات قدمدام ته ضرورت نه لري. تاسو پوهیږئ چې د شاعر کار د ښکلا خودل دی او د ښکلا په خودلو کې د دنیا هیڅ قانون مانی نه ایجادوي. شاعر په عمومي صورت سره د ځان جوړي موانع او د طبیعت تذکره نه اخلي. شاعر آزاد او خپلواکه هستی ده. یوازینی محدودیت یې د ده خپله اخلاقي دینی او ملي مکلفیتونه دي چې پر هغو هم تر نورو ډیر ښه پوهیږي.
د مشایرو د تنظیم قانون چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د باختر اژانس د خبر له مخې د روان مریز کال په جوزا میاشت کې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده توشیح کړی دی. بشپړ متن یې تر اوسه رسنیز شوی نه دی، خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپله ویب پاڼه په دې اړه لیکلي چې دا قانون یوه مقدمه، درې بابه، دوه فصلونه او 13 مادې لري. وړاندې د دغه قانون په اړه ورکړل شویو معلوماتو کې راغلي چې د حکمونو د تطبیق مرجع د اطلاعات او کلتور وزارت دی او پکې د اسلامي شعائرو او اساساتو لسري یا کنایو سپکاوي او د قومونو، ژبو، سمتونو او مسلمانانو له تحقیر او تفریق څخه په جدي توګه منع راغلی ده. دغه شان زیاته شوی چې په دې قانون کې شاعران مکلف شوي چې د خپلو شعرونو په محتوا کې اسلامي اخلاق، شرعي سیاست، د نفس تزکیه، د اهل السنه و جماعت د عقیدې تحکیم، د امت وحدت، اسلامي غوښتنو ته بلنه، خود مجازي عشق، ناروا خواهشاتو او بې ځایه احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. بل افغان شاعر او لیکوال صدیق کون ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې په دې اړه ویلي چې د مشایرو د تنظیم لپاره د ځانګړي قانون او ضوابطو وضع کول ځکه ګټور او موثر نه دي چې د بیان ازادۍ په وړاندې د خنډ تر څنګ باید د سانسور ادارو ته دا امکان په لاس ورکړي چې په حق او ناحقه او په یوه او بله پلمه د شعر د سالمې ودې مخه ونیسي. شاعر او لیکوال صفیه میلاد هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
هر نو قانون گذاری در عرصه هنر
ده هنر په برخه کې هر ډول قانون گذاری باید د هنرمندانو، شاعرانو او بې پری فرهنګي بنسټونو په حضور او مشارکت ترسره شي، نه د یو اړخیز سیاسي قدرتونو لخوا. زه فکر کوم که څه هم کېدای شي له شعر څخه د ارزښتونو د بیان لپاره ګټه واخیستل شي، خو باید دا تمه ورنه ونه لرو چې یو خاص لوري ته دې روان شي،
د یک مسیر خاص حرکت کنه.
ننګرهار ولایت کې یو شاعر ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د مشایرو د تنظیم قانون جوړولو ته وروسته له هغې اقدام وکړ چې په دغه ولایت کې د نارنج کول په دودیزه مشایره کې یو شمېر شاعرانو په خپلو شعرونو کې په طالب چارواکو انتقادونه وکړل. د چوینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي زیاته کړه چې وروسته بیا په کندهار کې انارګل دودیزه مشایره تر سخت سانسور او کنټرول لاندې ترسره شوه. دا یو په راپور کې نور مرکه شوي شاعران د اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت قانون به په افغانستان کې مشاعرې محدودې کړي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کلتور او هنر مرستیال مولوی عتی قل عزیزی کابل کې د مشاعرو د تنظیم د قانون په اړه جوړ شوي سیمینار کې چې د سرطان په اتمه نیټه جوړ شوی و دا اندېښنې بې ځای وبللې. زیاته یې کړه چې په یاد قانون کې په مشاعرو بندیز یا محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې په خبرې په اسلامي روحیه سنبال قانون ورته جوړ شوی دی. د باختر اژانس د خبر پر پر بنسټ د درې ورځنی سیمینار کې په پلازمینه کې د دغه وزارت چارواکو او ولایتي رئیسانو یې ګډون کړی و. د یادونه ده چې په افغانستان کې د دودیزي مشاعرې نږدې په هر ولایت کې ترسره کیږي چې مینهوال یې هم ډېر دي. په دې جمهوري نظام کې هم د مشاعرې کې د شاعرانو به انتقادي شعرونه ویل او چارواکي به یې پکې مخاطب ګرځول، خو له محدودیتونو سره نه بی مخ شوي او نه یې د تنظیم لپاره کوم قانون رامنځته شوی و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور وی ساعت تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio